یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پی یو استودیو ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې له 1100 واوښتې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې نیوکه کوونکو د ډونالډ ټرمپ پر هغه اقدام انتقاد کړی چې ویلي دي د کډوالو په ورتګ به بندیزونه سخت کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنی ایسی وی دي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل شوي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنی سیوی دي. دغه حرکت له ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله غوښتنه کوي چې خپل سیاسي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن چهارشنبه په یو ویډیویي پیغام کې وویل
دا چې د سولې ولسی حرکت یوازې د سولې په مسایلو کار کوي او روان وضعیت د سولې مخ نیولی دی، سولې ته جنجال جوړ کړی دی. نو په ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې جدي غږ کوي چې خپل مسایل حل کوي او ټوله توجه او ټول ذهنیت د سولې په ارتباط منسجم کوي.
د ټاکنو خپلوا کمیسون محمد اشرف غنی د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره د ولسمشری د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. خو پخوانی اجرایی رئیس عبدالله چې د ټاکنو نتیجه نه ده منلې، ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي که روان جنجالونه ختم نسی، دوی به د ارګ او سپیدار ماڼۍ مخې ته پرلت ووهي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1.5 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د جړې ولسوالۍ په میرازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلول نشته وه.
ولس وسلوال وژل سوي او اووه نورې مرګونې ټپیان دي. په خواشنۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتیری شهید سوی او درې نور سطحي زخمیان سوي دي.
ښاغلی بارکزی وایي وسلولو په میانشین ولسوالۍ کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې له مقاومت سره مخامخ سوي او په وسلول نښته کې درې وسلول وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو د وسلولو د حملې خبر ورکړی. جمال نصر بارکزی وایي په دې حمله کې 16 وسلول وژل سوي او 9 تنه نور سخت ټپیان سوي دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
تېره شپه شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت او د جغتو ولسوالۍ په عمومي سړک باندې د ملکي وګړو یو ټونس موټر چې څلور سپارلی پکې موجود وو د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي ماین برابر شوی ده چې څلور سره واړه ملکي کسان وژل شوي دي.
که څه هم د ولی ویاند وایي ماین وسلولو طالبانو شخ کړی و خو دغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت لا نه دی منلی. په ارزګان کې د وسلولو نښتې له کبله 1 وسلولو طالبان او 3 سرتیري وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي دغه وسلولو نښته تېره شپه د مرکز ترین کوټ په کوټوالو سیمه کې هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلولو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړه. زرګی عبادی دا هم وایي چې د ملي امنیت ځواکونو پرون څه کم 10 وسلې او نور مهمات له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولی دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه لا تبصره نه ده کړې. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړی توپ کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1,000,000 کسانو د بې ځای کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپی د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه معلومیږي. عمران خان څو ورځې مخکې په کورونا وایرس له یوه اخته کس سره کتلی وو. د کورونا وایرس په چارو کې د صدر اعظم موظف کس ډاکټر فیصل سلطان پرون له عمران خان وغوښتل چې ځان معاینه کړي. تاسو څو ورځې مخکې له داسې چا سره کتلي چې د هغه د کورونا ټیسټ مثبت ختلی؟ نو د یوه مسؤول صدر اعظم او یوه مسؤول اوسیدونکي په توګه زه خوښ یم چې تاسو موافقه کړې چې خپل ځان معاینه کوئ. په پاکستان کې ټول ټال څه باندې 9,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په ګزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 18 کلن وو. دغه راپورټرانو ویلي ایرانی چارواکو شایان پرون سه شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پاتې د ازادي رادیو .com. اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,500 شو.
زیاد مثبت واقعیت په کابل کې حدیدش
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینه ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي خو چارواکي وایي راتلونکو ورځو کې به کافي شمیر وسایل ترلاسه کړي.
ولنې کمرغه تیره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان WFP ویلي د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د ډونالد ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسېده. په دغو پیښو کې چې تازه ثبت شوي 2,328 په کابل کې ثبت شوي. ناجی صاحبی دا موضوع سارل او دا محل ته کابل په سټډیو کې را سره دا ناجی جان خبرونه ته خرغلی ورسته جزئیات او شمیرې څه دي چې عامه روغتیا وزارت چارواکو نن د کورونا وایرس په اړه په کابل کې له خبريالانو سره شریک کړي دي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي ویل چې په دغه پیښو کې 28 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. خبرې چې د خغلی مایار د خبرو یو برخه وورو.
یو هندوس مثبت پی په ټول افغانستان کې حساب شوی چې زیات مثبت واقعیات په کابل کې حتی دش پکې په هرات کې درې، غزنی دوه، کاپسا څلور، ننګرهار کې شپږ، او په کونړ کې هم درې واقع ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده، چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدل.
همدارنګه په تیرو سلر ویشتو ساتونو کې شپاړستانه لدې ناروغي بیرته روغ شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي او سلور تنه لدې ناروغي مړ شوي، چې لدې سره د مړو شمیر سلویختو ته رسیږي او یو سلو شپږ شپېته کسان لدې ناروغي روغ شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو وغوښتل چې روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي او کنه انساني ناورین به رامنځته شي. لبری خو په دې ورسېو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په روغتي سکتور کې د فساد لامل خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي، خو د امر روغتي وزارت ویاند وحید الله معیار په دغه کانفرنس کې ویل ممکن په فساد کې کړه کسان موجود وي، خو نموړي لرسنیو او خلکو غوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان لاسناد سره یو ځای امر روغتي وزارت ته وسپاري ترسو دوی په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلې لودین صاحب،
ډېر مننه. کور ودان ناجا صافی و چې ویلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه شمیرې خپلې کړې او ویلې دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغو پیښو نږدې نیمایي یعنی اته ویشتې په کابل کې رامنځته شوي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او مزار شریف هغه کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې پیرلې چې ستونزې به ورسره هواري شي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شو. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل آله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه آله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دېخوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وچې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ایل کمخ سره مخامخ یو، او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوي وي په وخت راونه رسېږي. ولنې کمرغه تیر او ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي، او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خغلی معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. خغلی معیار ویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هڅې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,092 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ور ورسېد د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونوي له ایران سره د پولي لخلاصېدو وروسته په دې ولایت کې لزګونه تولیدي فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د دې خونې مرستیال توریالی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خوراکي توکو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د تولید په برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. خغلی غوسی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو او د غشان له ایران سره د پولي د تړلو له امله زیات شمیر فابریکې تړل شوی وي. د نوموړي په خبره د ډېرې دغو فابریکو خام مواد له ایران څخه وارديږي. د کندهار د کرنې مالداری رئیس وایي په تیر لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت 10 شنې خونې جوړې کړې. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې شنو خونو د جوړېدلو هدف د سیمې د بزګرانو اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینو برابرول دي. د خاغلی سیدی په خبره په دې شنو خونو کې به تازه ترکاری په ځانګړي ډول رومیان او تور بانجان کرل کیږي چې وړاندې تر دې د ترکاری له ایران او پاکستان نه دی ولایت راوړل کېدل. نوموړی وایي د دې شنو خونو په جوړېدو سره به په کندهار کې سبزي ډیره او بازار ته وړاندې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 440 افغانۍ.
او سم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایروس د عمله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دای د حقوقي غم باید وخوري. خو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات پاریږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چاري د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا وایروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45,000 ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 300,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا وایروس خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقی شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کیږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کرونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکي حاکم ګوند غړي دي، روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کرونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کرونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد
په بخښنه سره چې تخنیکی ستونزه را پیښ شوه د اسمت څاروان راپور به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفارت وایي چې هلته دوه افغانان په کرونا ویروس اخته دي او اوس یې درملنه روانه ده. د افغانستان د سفارت کلتوري آتشي او مطبوعاتي مسؤول صدیق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته خلکو درملنه هلته وړیا ده او تر څنګ سفارت هم میشتو ته له بیلابیلو لارو عامه پوهاوی ورکوي څو ځانونه له کرونا ویروس وساتي. د کرونا ویروس پر مهال د افغانانو په ستونزو او ترسره شوو کارونو باندې سفی الله ستانکزي د غلطه له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کرونا له ویروس زیانمن شوي افغانان په متحده عربي اماراتو کې په څه حالت کې دي.
په متحده عربی اماراتو کې کابو 1,13,000 افغانان اوسېږي. دلته ټول نړۍ له دغه کرونا نه د کرونا له ویروس نه متاثره سوې ده متاسفانه، او امارات هم استثنا نه ده. اماراتو کې افغانان هم متاثره سوي دي. بله، او
څومره کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي په اماراتو کې؟ ولډلې افغانان څومره دي؟ تاسو سره څه شمیرې شته؟
اماراتو کې څه باندې 6,000 کسان ویروس باندې په دغه کرونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې لدی څخه کم زرته نه بیرته روخ شوي دي، او په دې کې یوازې 2 تنه افغانان په دې ناروغي باندې اخته شوي دي چې اوس په روغتون کې دي، او د متحده عربی اماراتو لخوا په وړیا توګه علاج روان ده او اوس وضعیت
په متحده عرب اماراتو کې. خو چې تاسو ویل 1,13,000 افغانان اوسې، دوی فریکوینت سفر کوي، یعنی همیشه زی او راځي افغانستان ته. دا چې اوس سفرونه بند شوي دي، څه فکر کوي؟ څومره خلک له دې پلوه متاثر شوي؟ څومره افغانان
دلته په لومړي سر کې چې محدودیتونه رامنځته شول، تقریبا 60 تنه افغانان چې ترانزیت کې و په دوبۍ هوایي ډګر کې، هغوی له ستونزو سره مخ و چې بیا افغان دولت او سفارت ګډه باندې د امارات سره په همغږي باندې د یو پرواز اجازه واخیستل سوله، او دوی په سلامتۍ باندې بیرته افغانستان ته انتقال سوله. او ځکه د ډیرو مملکتونو بند و، بیا اولین افغانان اولین کسانو چې بیرته خپل هیواد ته انتقال سوله، او دغه تر څنګ مثلا نور ډیری افغانان چې دلته په ویزو باندې اګرځندوی ویزو باندې راغلي و، یا مثلا کارګران چې رخصتي او غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي، غوډي مشکلات درلودل. چې لکه مرغه دلته په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او قنصلګری دوی په ګډه او له مرکز سره افغان دولت سره په همغږي باندې کولای شو چې تقریبا 2,001 تنه افغانان چې دلته مشکلات درلوده او په داوطلبانه توګه غوښتل چې بیرته وطن ته ولاړ شي، نو اغوی له مختلفو پروازونو لاره دی اریانا افغان پروازونو العربیه او د شنورو پروازونو لاره وکولای شو مونږ چې پروازونو اجازه واخلو او استثنایی پروازونو اجازه واخلو او افغانستان ته غوی بیرته ولیکو.
ضروری ده چې په ټولو وادونو کې خلک بیمه ولري، خصوصا په پرمختللو وادو کې خدغه یو شرط ده. په اماراتو کې افغانان ځینی وخت په داسې کارونو کې دي چې ممکن بیمه خراب شي وي یا پام ډیر نوی ورته، څومره دغه ټکی ته د تاسو لخوا عامه پوهاوی ورکړل شوی خلکو ته چې باید دغه خپلې بیمه سمې کړي چې خدای مکه په کومې ناروغۍ اخته نه شي په داسې یو وضعیت کې چې ټول له ستونزو سره مخ دي؟
دلته د سفارت لخوا نه ویډیوي پیغامونو لارې، د ټولنیزو شبکو لارې، له مختلفو د افغانانو د ټولنو لارې مونږ کمپاین تر سره کړي چې د اول خو د اماراتو قوانین چې د کورونا په وړاندې مبارزه په برخه کې اخیستې دي یا کوم لارښودونه چې دي هغه باید مراعات کړي، او دغه تر څنګ دلته ډیری افغانان یعنی بیمه لري. بل خبره د اماراتو یو خوبی دا ده چې د څوک دای نه کده څوک په کورونا باندې اخته سي بیا دغه د تداوی د اماراتو دولت لخوا نه په وړیا توګه کیږي، نو دا هم یو خوبی ده. او بل دا ده چې میر سوداګر هم مثلا یو څه افغانان و چې دلته مشکل دلوده یو شمیر سوداګر افغان سوداګر چې دلته دی غوډ یم څه په انفرادي توګه افغانان سره په وطن کې مرسته کوي او غیر لغنه مثلا هغه افغانان چې وسه نه درلوده چې لارسي افغانستان ته تیاره بسته چارتر سوي ده چې په وړیا توګه غوډ ټکټونه سوي دي، او یو شمیر بندیان د امارات لخوا نه افسوي او هغه د سفارت په همکاري او د امارات لخوا نه خلاص ول او بیرته تقریبا 15 او بیرته وطن ته سانش ول.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل او کلتوري آتشه صدیق مرخیل و چې له ستانګزي سره مرکه کړې وه او په دې غږېده چې د کرونا ویروس پر مهال هلته افغانان له څه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې مخکې مو درته د تخنیکي ستونزو له امله خبره نه شو کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداري ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغل بستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 8.1 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 15 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو له لارې خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خواړه ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکي شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کورونا وایرس نیولې وو او اوس په خکېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
آزادي رادیو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه او ری زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته پته د ازادي رادیو ډاٹ کام کې فیسبوک لري فیسبوک ته ورشي زموږ پاڼه در سره خوخه کوي پته د فیسبوک ازادي facebook.com/azadiradio اوس هم په افغانستان کې دولسنی مې بجې شوې سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو لکبل د سولې حادثه په افغانستان کې ټاکنی سی وی دی د دې حرکت مشر د افغانستان له سیاستوالو غښتنه وکړه چې خپل لانجې د خبرو لاره حل کړي په کندهار کې پڅو امنیتی پیښو کې یو دیش وسلول طالبان وجل سی وی او شلتن نور اټپین سی وی دی په غزنی کې چارواکي وای د سړک غاړې مین په 14 کې څلور ملکیان وجل سی وی دی د دې پیښې مسولیت چا نه منلې په ورزګان کې د وسلول نشټې لکبل و وسلول طالبان او درې سرتیری وجل سی وی دی د روسیې ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال ویدیس کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه راوځي د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي تکان ورکوونکی خبر دی
لا دې سره ورسېدو د خبرونه د خبري مسایلو پایتا اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال ش پرمانه کو کنار کړل سوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له هلی احساس څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل د کورنیو چارو وزارت ویان ترې قریان د حمل د میاشتې پر شپږمشتمه نیټه ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخېلو روداتو او خوګڼو ولسوالۍ کې یو سلو شل جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې نو بلې خوا په دې ولایت کې دوه نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوې دي په دې اړه خغلی اریان ول د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرامه 400 ونیول چې په یو ګړندی موټر کې پټ کړی شوی و د یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق تور دوه نفره هم نیول شوې دي د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري د کورنیو چر وزارت ویان طریق اړین وای چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پال کړي تر دې مهاله د هلمند پناوا او نادلی ولسوالیو کې یو سلو څلور ډیر جریبازم کې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکي کړې دي د هلمند د ځای چارواکو په وینا د هلمند په نام نو ولسوالیو کې سکال تر پرور سکال ډیر کوکنار کرل شوی دي په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په 400 باندې موتات شوی دي په دغه ولایت کې هغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي د نور کلونو په پرتله سک کال څو برابر د بنګو کښت پکې ډیر شوی دي په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل د 400 په کښت او پروسس کې دغه ماشومانو کار کول د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاری هغه عوامل دي چې ماشومان په 400 باندې موتات کړي دي د یادونه ورده چې دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی خار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورس په ورس مخ پر ډیرې دودې د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې کا د ماشومان د اتحاد مخونه نیول شي په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نور نشو ته هم مخه کړي او د ونی ورستې په خداده چې په کابل خار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور یو نفر نیول شوی دی د کابل امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 25 منټه ازادي رادیو ته وویل له نشئی مواد سره د مبارزي زنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل خار کې یو نفر د نشئی موادو د قاچاقو خرڅولو په تور ونیو. خغلې فرمرز وای چې د عملیات د کابل د څلورمه حوزي اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول چې په نتیجه کې له نشئی موادو سره د مبارزي زنګړو پولیسو 12 کیلوګرام چرس، 3 کیلوګرام تریاک، 14 بوتل شراب، 2 میل وسلې او 15000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونه ورده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
هلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستعصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږکال بیا ډېر کوکنار کړل سوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي حالت هغه کښتونه اړول کیږي او لمنځه وړل کیږي.
دا چې سږکال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندیښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي. په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند، زندګي، کاروبار ټول نه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
تور جانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل سوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل سي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل سوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت سوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي هلته هغه کښتونه اړول کیږي او له منځه وړل کیږي.
له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل سوي او د افغانستان په سلو کې 50 تریاک په دې ولایت کې تولید سوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشي موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشي مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول. خو که د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاس تر نه کوچ په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت ډیروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت ډیروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاکله دي اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کوم بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې یعنی کله چې کوکنار بزګر کوي په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهیږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دي ته مسلمین د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل سوي دي؟
د ګریش پولیس والی په مربطاتو کې ډیر کوکنار کرل سوي دي، د ګرمچیل پولیس والی په ډیرو منطقو کې کوکنار کرل سوي دي، او د ندالی په ډیرو منطقو کې چې هغه د شته منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي، هلته ډیر کوکنار کرل سوي دي. په مرجی کرل سوي دي، په سنگین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشی او د شډیرو ولسوالیو کې کوکنار ډیر کرل سوي دي. اغه مې کیچې د دولت تر حکومت لاندې کم تعداد کړی دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پروسه سږ کال ډیر کوکنار کړل سوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډیر دربدره خلک دي، ډیر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، تو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی وادونه ډیر دي، دلته بزګرو ته باید زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شان باید بزګرو ته وکړل شي چې د کوکنارو څخه خلاص واخلي. کومتاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسلمان خپل په جنگ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په میاں هر څوک چې کوکنار لري ولس دا غوسه خوبد کیږي او بلې ډلې ته دریږي. یو لوی عمل هم دا
فکر نه کوي چې یو ولایت به داوي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړول کمپاین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا وس پیلن د کوکنارو د اړول کمپاین وس پیلن شروع دی، او تقریبا درزر جری په ډیر کوکنار بیا اړولې، خو دا وخت نه دی. دا وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کړل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسو بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسو ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو لپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوي ونه کړي.
د مشاهدې پروګرام چې د بزګرو سره به مرستې کولې، د کمی وزیر رئیس چې دغه د نشي مورو سره د مبارزې وزارت منحر شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرسته هم په ټاپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښ کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، د خپل د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات، مالي امکانات، کم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه. صرف په یو مهینت پاتې وخت د وزارت داخلي په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې مهینت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل سوی ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل سوی ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خبره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغه سي سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه هم داسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالی سرچینې په توګه هم داسې پاتې شي؟
واقعا هم دا د کوم خبره نه ده. هغه سیمه هغه منځ کې چې د طالبانو په لاس کې ویل چې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه او د لاس کې خپل مهمات سلاوي نور شان تر لاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ وار وار وسیله دې کمیسون رئیس ما مربتم وزیران مربتم مشاورین راغوشتي دي کتا چې د کوکنارو مخنیوي کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوج تر کوي. نو راځي د الله رو په ګډ ورته پیدا کو. هغه د الله رضا ده چې د بزګورو سره، د کروندګورو سره باید کومکونه وسی، باید یو سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، فالیز وکړه، بادرنګ وبیانډي او پنجان وکړه. د دې د پاره موږ یې خونه درته جوړو. تاسو وګورئ، وسی یو کلو رومي په سودي، یو کلو بیانډي په سودي، نور هغه څه چې چې موږ ضرورت ورته لرو دا په څو دي، موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. چرت بس دنګې پروژه د تختر کې سپاره دي، ورځم د تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم قیدوم دي. په افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لښ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید دوی ته وسنجول شي چې بزګر خپل د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې کې. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د موتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې موتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د موتاجینو د بدن مقاومت کمزوري دي او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کوړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځیدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډاریږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېری اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وای، خلک له معتادینو سره اړیکې لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عام او خلکو ته هم ورسي.
آیا کدی ترانه دینه هډیر زر خلک نشي ولې چې دی ګرځي دی په کوڅه کې ګرځي دی خلکو کورو ته ګرځي په هر ځای کې ګرځي یا چانه چې سوالم کوي دی ګرځي یا وایرس دی؟ دا وایرس چې دی یو انسان ته ډیر زر انتقالیږي بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو باید دولت د پښتنه وي کې باید د دې ساحې نه باید لرې ویسي یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساحه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل شي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی اوسې غونډه خپل بیا نور تم نه ورځي. نور خلکو د روغ خلکو ساتنه په دې کې ښکېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی چې نه ورځي چې پاتېږي. نو دې دغه زخ ډېر د امکانې.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناستې او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. لدې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول شوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوی. یوازې دومره خبر یو چې یو ناروغي راغلی ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډیر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کرونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا د شخص ته انتقالیږي هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بعد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سوم. او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار د کورنۍ چلن خو را سره بیخي زشتونو یو سخت چلن را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دیوي د خپل د زهریات چې دی د آیسته آیسته د بین وړي وجود دیم د بین وړي کاروبار دیم د لاسه زی هر شی دی لاسه زی. یو راز کوسی کتلم از موزوی ته چاناره کې وای پلار دی پوټر وهی، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما هم دغه تصمیم چې زبه باید دغه عمل خوشی کوم. زما حالت داسی و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یو وری خمار سم، که مواد و را سره مواد به میکول، که مواد نو نو بیا به تر ساره پوری به کینستنم په دو بپخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزورو. زما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم بونو.
حقیقت سره پروگرام لدی ورستا د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان تو پنچار باسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالا یا
حاضر صاحب دغه راغلم امر وکي صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولی نه کماندان صاحب
کله دل پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړي
نه والا کماندان صاحب د پښتنه دي څنګه وکړه
ځان ته دی کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار در تسپارم
امر کوي کماندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لځانه پودری جوړ ک باه ټوله رکات داسې وی لکه چې د شلو کالو پودری
سمه کماندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو در ټوله دو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشي مواد کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرې د کماندان صاحب خزانه به درته پیدا کم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه م کوه یوازې نه تا غځای ته چې روان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري
بس کماندان صاحب نورې ماته پریده
زوانه ګمه پړې مړې نه لري ټوک ټوک یم لزار رئیس می دود نه دی واهله
رازا رازا خواته می کینه
د دې جيبونه ولاټوا د لیو غار خو بیا ډکو نه وندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم کپوڑے را سرا وے ترتاب میں جار کھڑی وے
زوانا انترا ترا بڑا دخ کرے
اے زوانا مو پیسے گرزا تا دیر لویا کی سادا خو زب دم رہو ہم چے تازے لے ایران را را ولیم پدی خار کی نا بلا دیم
والے دو دوا دو غرز لاو زائر ندی دار معلوم
اے حیرانا سخ زائیوی په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړې خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم ایلام اللہ صفغانی پیدا کردی
زنش در سره هم در پیسو هیچ غم ما کوا پس دمی در پودر و زیت او رسوا بیای ولاری پودر را چخو وارا
رشتیا تو پیسی لری جامعه خود ترما دینش کی دیدی او خوار خاره
تا ندی اوری دلی چه خزانی پا خرابو کیوی دادی زوان پیسو تو ورا
دا پیسے خمو یا وہ میاش بس دی بیان ہوتا تا گورے درزا چی پوڈر رانی سا
تا درزا از یو تشرا گوام درزا
زاما دا زلالم ترا بزراشا
تا وطرگا چی سرا کماندان سیب تیو پیغام ہو لیگم چی موگ دا دف پلور رکتو که
سلام علیکم تر جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر علی بخیر علی
اندیوالا دوا راک چور پسی مڑم مڑیو
خا دادی راتا اونا ویل چی دا بل زوان سوک دے
مڈا رہیں گا دامی دا کا زوی دے
دا سنگ دیا کا زوی دے چی پدی پینز کالکی میں ستاسر نوولی دلے
دای نوولی ران را گلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا زا او زرش پڑای راکا چه خمار یو خمار
خواه داوائی چه سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دیکل شروع کرده دی ها خواه پیسی راکا
دا گازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کیگی
پینزه زوا
دا دیم پینزه دا وخلا ماما
ها دا وخلا پڑای
رازا دا که زویا اوز خود زای ولی خیلی خانی که چه در سخه غلط نشی پا دیش آخوا که تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پڑای هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پودر نه لشی شیرانی ولی بیا تر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نپورتا که زای پا زای او داره که خوره که ما
او دد دد
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریده
الوکانو لاسو نیو تره دوی او نشه ای مواد طول موتر تا پورتا که
خا خماندان سیب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
Oh. شهید صدقه شیست.